آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا قدر من اوریدیم که سلام زن و شب آشنایم در دومی پختو خبری خبروانی پا پایل که پا موکی در سیمه او نره در مهم خبرونو سر تکوتا
پا افغانستان که در سول در اوستو پچارو که در امریکا خاص استازی زلمی خلیزاد در ملا برادر سرکت لیدی هنند سباون محال نمخی پا پاکستان که در اسلامی وصلوال دلی جایش محمدی در دلی پا کم بند هوایی بریدو نکلیدی او ټاکل شوی ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون سبا د ویتنام په پایتخت هانوی کې وګوري
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته پر پټونه کې دا هم اوري یو شمیر پخوانی طالب چارواکي او څېړونکي وایي چې د قطر په غونډه کې د ملا عبدالغنی برادر شتون د سولې پروسه لا ګړندۍ کوي همدارنګ په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ د خبرو نوي پړاو په کابل کې هم هیلي ډېرې کړې دي درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ اوس درته زیبا خادم او سید سلیمان آشنا د دې سات پوره خبرونه وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو په افغانستان کې د سولې د راوستو په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد د ملا برادر سره کتلې دي د افغانستان طالبانو ویلي دي چې هغوی هیله من دي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو سره مذاکرې به ګټورې وي د طالبانو نطاق ساحل شاهین د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي دي چې د امریکا سره د مذاکراتو دوه هدفونه د 18 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره مهم دي اول دا چې د افغانستان نه به بارنې قواوې وزي او دویم هدف دا دی چې هیڅ تروریستي ډله به د افغانستان نه د دهشتګرۍ دپاره کار نه اخلي همداشان سهیل شاهین وویل چې د طالبانو د دفتر نوي مشر ملا عبدالغنی برادر د قطر په مرکز دوحه کې د زلمی خلیزه سره کتلی دي ملا برادر د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان د بند نه آزاد شوی دی
نن په داسې حال کې چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو پنځم پړاو غونډه روانه وه د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست تمه ښودلی چې دغه مذاکرات به د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیلولو سبب شي همداشان د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ په قطر کې د روانو مذاکراتو په اړه چې د ملا عبدالغنی برادر په ګډون لري اغیزمنې بللې دي حامد کرزی ویلی دی چې هیله من دی په افغانستان کې روان بحران زر تر زره د بین الافغاني خبرو اترو د لارې نه پای ته ورسیږي او په ملک کې سوله ټینګه شي
د غزنی ولایتي چارواکو او د سیمې اوسیدونکو ویلي دي چې تیره شپه د دغه ولایت د جاغوري ولسوالۍ کې په هوایي برید کې اته سیمه ییز پولیس وژل شوي دي د غزنی د والي نطاق محمد عارف نورزی نن خبریالانو ته وویل چې تیره شپه د دې ولایت د جاغوري د ولسوالۍ د اوتقل په سیمه کې صحون د محلي پولیسو په پوستو هوایي بمباري وشوه اته محلي پولیس پکې ووژل شول او څلور کسه زخمیان شول عارف نورزی ویلی دی دالانه د سرګنده چې د افغانستان اوایي قواو د بمباری کړي که په افغانستان کې میشتو نړیوالو قواو
هنوی نن یې د سباون محل نه مخکې په پاکستان کې د یوې اسلامي وسلوالې ډلې جایش محمد په کمپونو باندې هوایي بریدونه کړي دي دغه ډلې د هغې ځانمرګې عملې مسؤلیت په غاړه اخیستی چې قریب دوه اونۍ مخکې په هندي کشمیر کې څلوېښت تنه ملیشا عسکر یې ووژل د نن سهار په محلي وخت باندې هوایی حمله به چې هنوی ډیر وسلوال پکې وژل شوی دی د دغه دوه اتمی رقیب قوتونو ترمنځ کړکیچ نورم زیات کی د رویټرز خبری اژانس د هندي مقاماتو په حواله ویلي چې په دغه برید کې د جایش محمد د ډلې 300 غړي وژل شوی دی د هند بهرنی چارو وزیر نن ویل چې د جایش محمد ډلې په مرکز بمباریو کې د دې ډلې د مشر په شمول د دغه مرکز ګڼ شمیر غړي وژل شوی دی د جایش محمد د ډلې د دې مرکز مشري یوسف ازهر کوله او یوسف ازهر بیا د مسعود او خیوو
د پاکستان خارجه وزیر ویلی دی چې د هند د برید جواب باور کی د پاکستان د بارانې چارو وزیر ویلي دی چې پاکستان د بالاکوټ په سیمه کې د هند هوایی برید جواب ورکوي. شاه محمود قریشی نن د سیشن به پورز د دفاع او د مالیه د وزیرانو سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې هند د پاکستان په خاورې تیرې کړې او پاکستان به جواب ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د ملي امنیت په غونډه کې د هند هغه ادعا رد شوه چې ویلي وو په بالاکوټ کې د جیش محمد دلی مرکزونه وو. قریشی ویلي دي په دې غونډه کې پریکړه شوې چې د وخت او ځای د ټاکل کېدو نه وروسته به د هند د برید جواب ووایي. پاکستان د هند تر برید وروسته د پارلمان غونډه راغوښتې وه. نوموړي ویلي دي چې تر دې مهاله د تلفاتو شمیر نه دی معلوم، خو زیاته یې کړه چې لوری معلوم دی او که چیرې په راتلونکي کې هند ورته همدغسې عمل بیا وښوده یا بیا همدغسې عمل وکړو نو دوی به عکس العمل څرګند کړي. په همدې حال کې د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک هم ویلي دي چې هندي الوتکې تېره شپه 15 کیلومتره د پاکستان خاورې ته دننه داخلې شوې وې.
په پاکستان کې د هوایي برید نه څو ساعته وروسته د هند صدر اعظم نریندر مودي وویل چې هیواد یې مسون دی. مودي د بالاکوټ په سیمه کې د نن سهار د برید په ارتباط وویل چې نن هغه ورځ ده چې د هندي زړورو عسکرو درناوی وشي. مودي ظاهراً د هغو څلوېښتو هندي عسکرو یادونه وکړه چې د فبروري میاشتې په 14مه په هندي کشمیر کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل شو. مودي دا وینا د راجستان په ایالت کې د پخوانیو عسکرو غونډې کې کړې ده.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د بارنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف نه مننه وکړه. وی ویل چې خاغلی ظریف او دوه نور وزیران عبدالناصر همتی او بیجان زنګانی د امریکا سره په جنجال کې مخکخ مبارزین وو او بیا به هم وي. جواد ظریف د دوشنبه په ورځ استعفا وکړه، خو د استعفا کولو په حق لیس نه دی ویلي. که چیرته د ظریف استعفا د ایران د معتدل جمهور رئیس روحانی لخوا ومنل شوه، په دې کار به ښاغلی روحانی د لویدي سره د ایران د روانو مذاکراتو مخکې وړلو کې یو قوي متحد له لاسه ورکړي. دا معلومه نه ده چې ظریف ولې استعفا کړې او احتمالا په اتومي موافقې به څه ډول اغیزې ولري چې ایران پرې تر اوسه پورې عمل کوي.
د ایران د بهرنی چارو د وزیر چې پرونی استعفا کړی ده، تفصیل به یې د شافیا سردار نه واورو، خو تر هغې مخکې راځو پوره خبر دی. د ایران د بهرنی چارو وزیر او د نړۍ د لویو قدرتونو سره د اټومي معاملې مهم تره محمد جواد ظریف د دوشنبه په ورځ استعفا کړی ده. ظریف بخنه غوښتی ده چې نشي کولی خپل کار ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو ټویټ کې لیکلی دی چې امریکا انتظار کوي چې آیا د ظریف استعفا منل کیږي یا نه. ظریف په 2015 میلادي کال کې د ایران د اتومي پروګرام په اړه د نړۍ د لویو قدرتونو سره مذاکره او موافقه وکړه چې تهران به د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې د یورانیمو د ساتلو پروګرام بند کړي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د سه‌شنبه په ورځ د ویتنام ښار هانوی ته ورسید او سبا به د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره وګوري. دواړو مشرانو اول ځل د تیر کال د جون په میاشت کې په سنگاپور کې کتلی وو. هغه تاریخي کتنه ډیره تشریفاتي بلل شوې وه، خو د داسې هدف یا موافقو په ترلاسه کولو کې دومره اغیزمنه نه وه چې شمالي کوریا د خپلې اتومي وسلې ختمې کړي او د ختم اعلان کړی وی. جمهور رئیس ټرمپ پیکینګ په دې ستایل دی چې د خپلو اتومي پینګ یانګ په دې ستایل دی چې د خپلو اتومي وسلو ازموینې بندې کړي او داسې لیوالتیا یې ښودلې ده چې همدغو اتومي وسلو د ختمولو دپاره به هم نیټه وټاکي. اټکل کیږي چې کیم به د امریکانه د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړي.
ملګری ملتونه وی په تیرو درې ورځو کې شاوخوا 900 خلک په سوریه کې د غزینې ایستل شوی دي چې د داعش د اسلامي ډلې تر کنټرول لاندې ده. په سوریه کې د بشری مرستو د چارو د تنظیم لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویل دي د سوریه د باغوس د کلی نه تښتیدلي خلکو کې 99% یې ښځې او ماشومان دي.
امریکایي او چینایي چارواکي د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو د راتلونکي غونډې په ترتیباتو بوختي. ویل شوي چې جمهور رئیس ټرمپ او جمهور رئیس شي جی پینګ به په دې غونډه کې یو نوې تجارتي موافقه هم لاسلیک کړي.
د امریکا د یوې ټلویزیوني شبکې خبریال جورج راموس وی چې هغه او همکاران یې د لنډ وخت لپاره د وینزویلا د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې توقیف شوي وو. خبریال راموس ویلي دي کله چې جمهور رئیس نیکولاس مادورو ته د یو وینزویلایي ویډیو ښکاره کړه چې د کثافاتو د یو موټر نه خوراک کوي، نو جمهور رئیس مادورو په قهر شو او مرکه یې ختمه کړه. خبریالانو ته ویل شوي دي چې دوی به نن یا سبا د وینزویلا نه وایستل شي. دغه خبریال په دې مشهور دی چې سختې پوښتنې کوي او یو ځل جمهور رئیس ټرمپ هم د یوې انتخاباتي غونډې نه ایستلی وو.
په استرالیا کې محکمه یو مذهبي روحاني د دوه تنو تنکیو ځوانانو په جنسي زورولو محکوم کړی دی. د کشیش جورج پیل په اړه د محکمې حکم د دسمبر په میاشت کې صادر شوی و، خو قاضیانو تر ننه پورې اجازه نه ورکوله چې د فیصلې جزئیات خپاره شي.
په اوکراین کې رای ورکوونکي په راتلونکې میاشت کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې په څلور څلوېښت کاندیدانو کې د خپلې خوښې کاندیدا رایه ورکوي.
او د لیما د ګروپ د لسو هیوادونو ډیپلوماټانو د دوشنبه په ورځ په بوګوتا کې غونډه وکړه. وی ویل که هوان ګایډو او د هغه کورنۍ ته ضرر ورسېد، نو دوی به د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو مسؤول وګڼي. د لیما ګروپ برازیل او ارجنټاین په شمول د څوارلسو هیوادونو یو سیمه ییز بلاک دی. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. یو شمیر پخوانی طالب چارواکي او څېړونکي وایي چې د قطر په غونډه کې د ملا عبدالغنی برادر موجودیت د سولې پروسه لا ګړندۍ کوي، او په باور یې ملا برادر په طالبانو کې تصمیم نیونکی کس دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د هغه شتون اغیزمن بللی. بلې خوا په دوحه کې د طالبانو او د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي ترمنځ نن خبرې پیل شوې دي. رحیم ګل سروان په همدې اړه رپورټ را لېږلی.
یو شمیر څېړونکي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې له نږدې څاري وایي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې نن په دوو ګروپونو کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې پیل شوې دي. دا تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې د قطر د ناست خبر شوی. دا څېړونکي وایي چې د قطر په نننۍ او سبانۍ ناستو کې په دوو مسلو، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وترو او دا چې افغانستان به د ترهګرۍ ګواښ نه پیښوي او د ترهګرو زاړه بنوي خبرې کیږي.
نن او سبا مذاکرات په دوه مسلو باندې چې څرخي او دوه کاري ګروپونه په دې باندې کار کوي چې یو د افغانستان د بهرنیو قوتونو مشر ورتل دي، او دوهم مسله هم د افغانستان خاورې نه نور هیوادونو ته باید ګواښ پیش نسی. په دغه دوه مسلو باندې دوه کاري ګروپونه کار کوي او پنجشنبه په ورځ خپل د کار نتیجه اصلي غونډې ته وړي او هلته بیا نهایي پریکړه کوي.
د قطر د دې ځل په خبرو کې د طالبانو سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم ګډون لري. دا د ملا عبدالغنی برادر تصویر دی او هغه په لومړي وار داسې وي غونډې کې را څرګندېږي. ملا عبدالغنی برادر د دغو څېړونکو په باور لا هم د طالبانو په پخوانیو او اوسنیو غړو کې ځای لري.
د ملا برادر وجود په قطر کې د به فیصله کونی په دې معنی کله چې ملا برادر کومه فیصله یا پریکړه د زلمی خلیلزاد سره کوي هغه به ټولو طالبانو ته منل شوی وي. له دې امله هم د ملا برادر وجود د سولې په برخه کې، قطر ته د تګ په برخه کې ډېر زیات د پام وړ ده.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی د قطر په خبرو کې د ملا برادر شتون اغیزمن او نیک کار بللی دی، او ملا برادر د طالبانو د تحریک له لومړنیو مشرانو بللی. خو ځینې نیوکه کوي چې ملا برادر پاکستان ته میلان لري، لیکن وحید مجده ورسره موافق نه دی.
کس چې اته کاله د نه کاله په یو جیل کې د هیواد په جیل کې تیر کړي هغه بیا هیڅکله نشي کولی چې د هغه هیواد ډېر یعنی نږدې ملګري پاتې شي یا ملګري پاتې شي. اته همدغه دلیل و چې پاکستان خو البته دا چې خوشي کې د خلیلزاد او د امریکایانو په فشار دا کار وشو، دا اوس چې د قطر ته تللی ده د پاکستان لپاره یو ښه زیری نه ده.
دا څېړونکي دا هم وایي چې د اوربن او له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو موضوعات به د قطر په راتلونکو ناستو کې مطرح شي. افغان حکومت تازه څه نه دي ویلي، خو د قطر د ناستې په اړه خوشبیني لري چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو منتج شي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15. زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ د خبرو نوي پړاو په کابل کې هم هیلي ډېرې کړې دي. افغان حکومت تمه لري چې د خبرې اترې د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمیر چارواکي وایي چې دوی ډاډه دي چې طالبان له امریکا سره په ځینو مهمو مسایلو له هوکړې سره سم افغان حکومت سره هم خبرو ته تیاریږي. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق په دې اړه رپورټ را لېږلی.
په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د پلاوی ترمنځ د خبرو پنځم پړاو په افغانستان کې د سولې لپاره ډېرې هیلې را ژوندۍ کړې دي. د عامو خلکو ترڅنګ افغان حکومت هم تمه لري چې د خبرو د پړاو بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې په قطر کې د خبرو اترو د پړاو په طالبانو کې انعطاف رامنځته او دا ډله له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي.
ما امیدوار هستیم که بالاخره
دی وی مونږ هیله لرو چې د غونډې بالاخره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په برخه کې له مونږ سره مرسته وکړي. د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د خبرو په برخه کې انعطاف رامنځته شي او په دې توګه د مذاکرې او خبرو له لارې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو شاهدان واوسو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د پلاوی ترمنځ د خبرو اترو پنځم پړاو د دوشنبه په ورځ د قطر په پایتخت دوحه کې پیل شو. دا ځل په دې خبرو کې د طالبانو د مشر مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم برخه لري او ښاغلی خلیلزاد پرون پر ټویټر ولیکل چې له ښاغلی برادر سره یې کتلی دي. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په تیرو څو میاشتو کې څلور پړاو خبرې وشوې او دواړو خواوو منلي چې په دې خبرو اترو کې مهم پرمختګونه شوي دي. خو د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو ترمنځ دا ځل خبرې تر پخوا مهمې بلل کیږي، ځکه چې هم د طالبانو باصلاحیته چارواکی ملا عبدالغنی برادر پکې برخه لري او هم ښایي چې دواړه خواوې ځینو موافقو ته هم سره ورسیږي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د اجرایه پلاوی غړي او د دې شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد هم همدې موضوع ته اشاره کوي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل دی ډاډه دی چې طالبان له امریکا سره پر ځینو مسایلو له هوکړې سره سم له افغان حکومت سره هم خبرې کوي.
د طالبانو د اسلامي تحریک پالیسي هم دا نه ده چې یو مخ به د افغانستان د حکومت سره خبرې نه کوي. د هغوی پالیسي هم دا ده چې لومړی د امریکا د متحده ایالاتو سره په هغو مسایلو باندې خبرې وکړي چې په هغوی پورې اړه لري، ولې کوم مسایل چې د افغانستان په خلکو پورې، د افغانستان په ملت، د افغانستان حکومت پورې اړه لري، بل اخر به د طالبانو اسلامي تحریک د افغانستان د حکومت سره هم خبرې کوي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د سولې د رواني پروسې د بریا لپاره ډېرې مهمې بلل کیږي، خو طالبانو لا تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته آمادګي نه ده ښودلې. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون ویل چې طالبان د سولې پر وړاندې خنډ دي، ځکه د ده په خبره دا ډله نه غواړي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. خو طالبانو تر دې مخکې ویلي چې لومړی باید له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع له امریکا سره نتیجې ته ورسیږي او وروسته به افغانان په خپل منځ کې سره خبرې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکړو. د موسیقي ټولنه د سولې له مذاکراتي اړخونو نه غواړي چې د سولې په خبرو کې د موسیقي او هنرپالو حقوق له پامه ونه غورځول شي او د موسیقي په برخه کې د تیرو اتلسو کلونو لاس راوړنې باید په خپل ځای پاتې شي. د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې یو شمیر د موسیقي زده کوونکي وي دوی د سولې د مذاکراتو په اړه اندېښنې لري. رحیم ګل ساروان په همدې اړه رپورټ را لېږلی.
د موسیقي ملي انسټیټیوټ چیرې چې په سلګونه د موسیقي زده کوونکي پکې زده کړې کوي، دوی د سولې له روانو مذاکراتو په اندېښنه کې دي. ویره او اندېښنه یې دا ده چې موسیقي د سولې د خبرو قرباني نشي. نگین خپلواک هم اندېښمنه ده. نگین په افغانستان کې د موسیقي د ارکستر د ډلې مشري کوي. نگین خپلواک وایي د سولې له روانو خبرو په اندېښنه کې ده. اندېښنه یې په دې ده چې د سولې خبرې د دې حق یعنې موسیقي ترې وانخلي. د موسیقي د دې انسټیټیوټ یو شمېر زده کوونکو ته د طالبانو وخت په یاد دی، هغه وخت چې په موسیقي بندیز و. په دې انسټیټیوټ کې استادان او زده کوونکي دا هم وایي چې د سوري له پروسې سره مخالفت نه لري، بلکې د سوري غوښتونکي دي. خو د اتلسو کلونو انفرادي او ټولنیزې ازادۍ باید خوندي پاتې شي. دوی وایي د موسیقي والو خپل حقوق باید د سوري قرباني نه شي. احمد ناصر سرمست د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر دی، وایي د طالبانو د وخت سیاستونه د دې لامل شوي چې د ټولنې یو شمېر قشرونه د سولې په تړاو هم په اندېښنه کې وي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د کندز په ولسوالیو او د ښار شاوخوا سیمو کې په امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونو د پخوا په پرتله کم شوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې د دوی امنیتي ځواکونه تر پخوا قوي شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د ګلرحیم نیازمن رپورټ ته.
د قندوز امنیتي مسولین وایي چې د تیر یو کال په موده کې د امنیتي ځواکونو مورال لوړ شوی او تر پخوا یې جنگي تجربه زیاتې شوې دي چې لامل یې وسلوال طالبان ځپل شوي. خو اوس هم کله کله د ښار شاوخوا سیمو کې په غلچکي ډول د امنیتي ادارو پر منصوبینو بریدونه کیږي. د قندوز عام خلک بیا په اکثرو مطبوعاتي مرکو کې د افغان سرتیرو دا خبره د قوت او لوړ مورال نښه ګڼي چې وایي تر څو چې په بدن کې یو څاڅکی وینه وي دوی به د هیواد د ساتنې هڅه کوي.
زه فریدمل محمد انس جبارخیل په قندوز کې وظیفه اجرا کوم. چاته اجازه نه ورکوس د ملکی خلکو سره مزاحمت او دفاع او د وطن تر څو پر یو څاڅکی وینه په بدن کې د وطن دفاع او نه پرېدو داعش طالب چې زموږ وطن باندې خیانت او
زه او تن سرباز نوم زیاده کوچیو کتره وینم په بدن کې دښمن ته اجازه نه ورکوم چې د موږ وطن کې مداخله وکړي. دا کوتون کې جواب
د شلمی فرقي قماندان حیات الله اقتاش وایي چې اوس مهال په قندوز کې د وسلوالو طالبانو مهم قماندانان وجل شوي دي او افغان ځواکونه د دې ورټیا لري چې د طالبانو په مقابل کې حمله وکړي.
نیروهای مشترک امنیتی در ولایت قندوز توانستان رهبره کلیدی از نار از بین ببرند قرارګاها او
ګډو امنیتی ځواکونو د وسلوالو طالبانو مخکخ غړي او مشران وجل دي. نظامی اړی تخریب شوی او سوق ادارې ورته لمنځوړي. همدا علتونه دي چې سکل ورس تر بلې امنیتی حالات مخ پر خکې دودي. د چردرې ولسوال زلمی فاروقی هم وایي چې دوی د قندوز ښار ته نږدې ولسوالۍ کې د پخوا په پرتله سیمه امن کړي دا او خلک د شپې او ورځې آزادانه تګ را تګ کوي.
ولس په چادره کې دغه امنیت چې دا فعلاً موجود دی رضایت لري. د امنیت په ارتباط باندې کومه ساحه کې چې دولت دی او زموږ دولتي حاکمیت دی په هغه کې شپه ورځ موټر خلک رفت آمد کوي، هیڅ نوه مشکل نه لري. او زموږ امنیتي ارګانونه کشفي دفاعي دا د خلکو په خدمت کې دي شپه ورځ. زه ګورم نظارت کوم، یا زه سره نږدې روابط لرم د دغې ولسوالۍ په سطح باندې. تاسو باور وکړئ چې زه شپې 12 بجې یا 3 بجې کوم وخت کې ضرورت وسی او زه اوسم. نو دا د معلوماتي چې په چادرې کې وضعیت د امنیتي نهایت ښه.
عام خلک هم له دې خوښ دي چې د تیر ژمی وړي په څیر سختې جګړې نشته او دوی خپل کاروبار ته مخه کړی ده. د قندوز سوداګرو هم څه موده وړاندې امریکا غږ ته ویلي وو چې د تیرو کلونو په پرتله یو ځل بیا کاروبار ښه شوی او ورځ تر بلې هغه سوداګریزې اړیکې بیرته فعالیږي چې د دغه ولایت د سقوط پر وخت د امنیتي ستونزو له امله خرابې شوې وې. ګلریم نزمن، امریکا غږ آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د خوست خاریان وایي چې د ښار زیاتره سړکونه تخریب او له سره بیا جوړولو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د خوست خاروالۍ ویلي چې په راتلونکو دریو کلونو کې ټول سړکونه له سره بیا جوړي. په مو کې په دې اړه د آشنا راډیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
د خوست ښار د نن سړکونه او کوڅې شاوخوا 12 کاله مخکې
پخه شوي، خو اوس یې ډېره برخه تخریب او کڼ کپر ده. د باران پر مهال د سړکونو په منځ کې له اوبو ډک ډنډونه جوړیږي. د ښاریانو په وینا دا وضعیت د ښار د چټلۍ لامل ګرځېدلی. سلمان عزت خان د ښار په یوه پیادرو کې ناست د خلکو د سر ویښتان ور جوړوي. دی له خاورو، دوړو او ډنډ شویو اوبو نه تنګ راغلی.
چې دغه ځای ژور ده، خو دا کومه ورځ چې یا شرولي دغه سراک پڼوي، دغه ځای کې مونږ ته اوبه ډانډه شي، یا مونږ خپله پڼوو ورځې مدازې کې اوبه ډانډه شي، یا شګارې اوبه وي، نو دازه کې چې موټار ارسي چری کې په مونږه راوړوي کچا سره د مو لنجې کوو مونږ غریب خارک یو یاري وسره ارسي ګنا ک لنجې نه کوو دازه جواب د بد سره کام وشي.
محمد رسول خان د خوست خار بل اوسیدونکو دی. هغه وایي چې د خار د سړکونو اوسنی وضعیت نه یوازې موټر چلوونکو تر پوزې راوستلې بلکې په مجموع کې د ټولو خاریانو لپاره ستونزې جوړې کړې.
دا سړک ډېره ستونزه لري والا دا اول خو چې کړی وي چې بیا چې کړی نه وي بیا ګردونه وي ځانونه تېرېږي او خلک تېرېږي دا د کې مونږ کاروبارونه دي مونږ غریبان خلک یو چې کړی ورده وي خلکو ته تکلیف ده مخلوق ته تکلیف ده چې جوړ شي والا ډېر بخار وکړي.
په عین وخت کې د خوست ښاروال وایي چې د ښار دننه تخریب شوي سړکونه ترمیم یا له سره بیا جوړوي. هغه وویل چې د ښار ټول سړکونه به په راتلونکو دریو کلونو کې په اساسي ډول ورغوي. خاروال انجینر عبدالبصیر محمد زی آشنا راډیو ته وویل چې د خپلې بودیجې د کمښت له کبله د ښار د ټولو ویجاړو شویو سړکونو په بیا جوړولو نه دي بریالي شوي.
تاسو پوهیږئ چې سړکونه د ټولو نه پر مصرف او قیمتي ساختمانونه دي. شروالۍ موجوده بودیجه په دې نه توانیږي چې په یو کال کې ټول سړکونه ورغوو. په دې معنی چې د خوست ښار سړکونه شپږ میلیونه ډالرو ته ضرورت لري. د خوست شروالۍ کلنۍ بودیجه 1.1 میلیونه ډالر ده. نو موږ په یو کال نه توانیږو چې ټول سړکونه ورغوو.
د دې ولایت اوسیدونکو فهیم شاه بیا د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه لري چې د سړکونو د جوړونې پر مهال یې کیفیت ته ډیره پاملرنه وکړي. د ده په وینا د ټیټ کیفیت له کبله سړکونه ویجاړ شوي.
د خوست ښار سړکونه چې دي په ښه کیفیت کې نه دي جوړ شوي. د بارانونو په وخت کې ډیره چټلي رامنځته کیږي. نو د خوست د دولتي ارګانونو څخه هم په ډیر دنه هیله ده چې دغه پروژې دغه عامه پروژې داسې انجینرانو ته ورکړي تر څو دغه په ښه کیفیت سره جوړ کړي.
د خوست ښار کوڅې او سړکونه تنګ خو ګڼه ګوڼه پرې ډیره ده. له همدې کبله د ښاري پراختیا ترڅنګ د ښار دننه د ستونزو د حل لپاره د ښاروالۍ په ګډون خصوصي پانګونې ته جدي اړتیا لیدل کیږي.
د سو خبرونو غټ کې ووري. افغان طالبان وایي چې هیله لري چې په قطر کې د امریکایي چارواکو سره مذاکرې به ګټورې وي. د طالبانو نتاق سهیل شاهین د امریکا غږ ته وویل چې د امریکا سره د مذاکراتو دوه هدفونه د 12 کلنې جګړې د ختمولو لپاره مهم دي. اول دا چې د افغانستان نه به بارنۍ قواوې وځي او دویم هدف دا دی چې هیڅ تروریستي ډله به د افغانستان د خاورې نه د دهشتګرۍ لپاره کار نه اخلي. همداشان سهیل شاهین ویلي دي چې د طالبانو د دفتر نوی مشر ملا عبدالغنی برادر د قطر په مرکز دوحه کې د زلمی خلیلزاد سره کتلي دي. د هند الوتکو د پاکستان په خاوره کې د کشمیر د بالاکوټ په سیمه کې د جایش محمد د ډلې په مرکزونو هوایی بریدونه کړي دي. هند وایي نن یې د 57 مهال نه مخکې په پاکستان کې د اسلامي وسله والې ډلې جایش محمد د ډلې په کمپ باندې هوایی بریدونه وکړل. دغې ډلې د هغه ځانمرګي مسؤلیت په غاړه اخیستی دی چې قریب 2 هفتې مخکې په هندي کشمیر کې 30 تنه ملیشه عسکر پکې وژل شوي وو. د نن سهار په محلي وخت هوایی حملې به چې هند وایي ډېر وسوال پکې وژل شوي دي د دغو دوه اتومي رقیبو هیوادونو ترمنځ کړکېچ نور هم پسې زیات کړي. د پاکستان د بارنیو چارو وزیر وایي پاکستان به د بالاکوټ په سیمه کې د هند هوایی برید جواب ووایي. شاه محمود قریشي نن د سه شنبې په ورځ د دفاع او مالیې د وزیرانو سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې هند د پاکستان په خاورې تېری کړی دی او پاکستان به یې ځواب ورکړي. په پاکستان کې د هوایی برید نه 3 ساعته وروسته د هند صدر اعظم نریندر مودی وویل چې هیواد یې مسؤون دی. مودی د بالاکوټ په سیمه کې د نن سهار د برید په ارتباط ویلي دي چې نن هغه ورځ ده چې د هندي زړورو عسکرو درناوی وشي. او د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د بارنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف نه مننه وکړه او ویل چې ښاغلی ظریف او دوه نور وزیران عبدالناصر همتی او بیجان زنګانی د امریکا سره په جنجال کې مخکخ مبارزین وو او بیا به هم وي.
درنو اوریدونکو دوه منین ساعت خبری پښتو خبرونه په همدی زی پای ته رسیده. په څو لنډو شیبو کې د تاریخ خبرونه د تل په څیر پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا خدای مل شي.